افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترورستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه کړي. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یو معتبر نړیوال جایزه وګټله. د امریکا د ملي خبراتو مشر وایي ارزونه دا ده چې په پاکستان کې میشتي یا غیډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي پناه ځایونو څخه په استفاده په افغانستان او هند کې بریدونه ته دوام ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یو معتبر نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. د دغه جایزې د ورکړې پلاوی نن وویل چې افغان ټیم افغاني موسیقي را ژوندۍ کړه او دا یو شوډل چې ژوند د موسیقي له لارې بدلېدای شي. دغه پلاوی همدارس وویل چې د میتالیکا ټیم راک موسیقي هغه پړاوونو ته ورسول چې مخکې ساري نه ولیدل سوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو په اوریدو ډیر خوش سوی دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او میتالیکا ته بلنه ورکړل سوې ده چې د 2013 کال لپاره دغه جایزه چې ارزښت یې د هر ټیم لپاره 1,000 ډالر معادل شوډل سوې د سویډن له شاهي کورنۍ څخه ترلاسه کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتي یاغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کوټس چې د سیشن په ورځ د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې وویل:
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that
د وی هغه چې د افغانستان وضعیت پیچلې کړی دا چې زموږ ارزونې شي په پاکستان کې مشتي یغی ډلې خپل پناه ځایونو څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشرانو په پرله پسې ډول پر یو باري کلار تک کوي دا چې د طالبانو او د هغو د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د هغې غوښتنې ترسره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو په اړه لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکس کوي او داسې نه ښکاري چې تلپاتې
against these groups. However,
که څه هم تیر میاشت امریکا ادارې له طالبانو، حقانی شبکې او نورو پاکستاني یاغي ډلو پورې اړوند اته تنه په تور لست کې شامل کړه، خو د ډان کورټس په خبره د دوی ارزونې شي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. یو افغاني ولس امریکایي چې په 2014 میلادي کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی و په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیر ورځ احمد خان رحیمی په 14 کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې ډیر شتنه ټپیان کړل. یو بل بم چالته ځای پر ځای شوی و نه چاودید. نوموړی په تیر نوومبر میاشت کې په اتو تورونو چې په هغه کې د ډلې وژنې وسلې ګرځول او په یو عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل و مجرم وپیژندل سو. قاضي ریچارډ بیرمن وویل چې رحیمی د خپلو کړنو لپاره داسې توضیحات ورنه کړل چې د هغه مجازات راکم کړي. زموږ اخلاص د رادیو لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په شار کې څلور ملیشه ځواکونه په دزو وژلې دي. پولیس وایي څلور سرحدي ځواکونه نن داس مال وژل سول چې په غزمه بوختول. د ملیشه ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستاني طالبانو د دې بریټ مسولیت ومنه. کوټي شار چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري تر ډیره د فرقې شخړو، اسلام پالو توندلارو د بریټونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ایران څخه وغوښتل چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. ریکس ټیلرسن نن د اردن په پلازمینه کې له خپل اردني سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په سوریه کې د ایراني ځواکونو حضور سیمه بې ثباته کوي.
We are quite concerned about the recent incident.
دوی وایي موږ هغې وروستۍ پېښې په اړه چې اسرائیل پکښې ښکېل وو او په سوریه کې دننه د ایران د موجودیت له کبله ډېر اندېښمن یو. زه فکر کوم دا یو ځل بیا ښیي چې ولې په سوریه کې د ایران حضور یوازې سیمه بې ثباته کوي. موږ فکر کوو اړتیا ده چې ایران خپل پوځیان له سوریه وباسي او په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرو ته یوه هیله رامنځته کړي. دا څرګندونې داسې مل کېږي چې د فبروري پر لسمه د اسرائیلو پوځ په سوریه کې دننه د سوریه او ایران دواړو مرکزونه وروسته له هغه وویشتل چې د اسرائیل په وینا یوه ایراني بې پیلوټ الوتکه له سوریې څخه د اسرائیل له پولو ور اوښتې ده. د اسرائیلو تر بمبارۍ وروسته د سوریې هوایي ځواکونه دغه جنګي الوتکه وویشتله. سوریه د اسرائیلو هوایي حریم ته د بې پیلوټ الوتکې ننوتل رد کړي دي. بلخوا تهران د اسرائیلو دا ادعا خندونکې ګڼي او وایي سوریه د بریدونو په ځواب کې د ځان د دفاع حق لري. او د بشري حقوقو دولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبریال او نور هغه کسان د زندان را خوشي کړي چې وایي د بیان ازادۍ له حق څخه یوازې په مسالمت عامیز ډول استفاده کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولانه خبرونه کې اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي.
کمیسیون دې ته ژمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
سبا د سلوغې شپې ګوښتمل افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلولو لکلي سره برابر ده. اکثر افغان کارپوهان وایي چې دغه اشغال د افغانستان ډیرو اقتصادي زیربناو ته زیان رسولی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. ازادي راډیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکا په غلس کې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د پاکستان د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. د وروسته له هغې چې کابل هم پرون د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یو شمیر هیوادونو د لوی درستیزانو او دغه راز د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د پوځي مشرانو د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې دغه راز له تروریزم او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. دا چې امریکا دغه هڅې له کله پیل کړي او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي نور حال به د عصمت سروان په رپورټ کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه جګپوړي پاکستاني چارواکي وویل متحده ایالاتونه همداراز غواړي چې پاکستان د پیسو مینځلو پر ضد د څارل کیدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلې ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستاني چارواکي اندېښنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیره میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشود او د ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړ. لویدیځو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریز خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزی دفتر په پاریس کې دی، د غیر قانوني تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او بریتانیا تیرونې دا طرحه وړاندې کړه او وروسته یې فرانسه او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. له هغې رئیس ویل کېږي شاوخوا 2 میلیارد ډالر د امریکا مرسته پر پاکستان بنده شوې ده. دا چې دغه نوې هڅه د امریکا به پاکستان دې ته اړ کړي چې د کابل او واشنگتن په غوښتنه د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د موضوع بیا هم عصمت څاروان د اقتصاد د خپرندوی تحقیقاتي مرکز له رئیس آصف ننګ سره په یوه مرکه کې څېړلې. ښاغلي ننګ، د مرکې په پیل کې د امریکا د وروستیو هڅو په باب وایي.
پاکستان تقریبا د پیسو له لحاظه بیا بخصوص د سپینو پیسو له لحاظه په ډېر شدید ترین یو احتیاج کې واقع شوی ده. که په پاکستان باندې هر ډول مالی محدودیت راځي او د قرضو محدودیت راځي په تجارتي ډګر کې، دا به د پاکستان تقریبا د تجارت او د صنعت زوال به وي. پاکستان ډېر شدید پیسو ته اړ ده، ډېرې پیسې یې بایللې دي، ډېر کاروبارونه یې بایللې دي، ډېر مارکیټونه یې بایللې دي په اروپا کې، په امریکا کې، په منځنۍ آسیا کې.
په څه ډول که تشریح راکړي هم دا تاسو وایئ چې په مختلفو سیمو کې پیسې له لاسه ورکړي دي، ظاهرا خو یوازې هغه 2 میلیارد ډالر چې امریکا پوځي مرستې ورکولې هغه امریکا ځنډولي دي.
هغه پیسې په پاکستان کې عمده پیسې چې ده په ډېرو کلو کې، په تیرو 30 کلو کې څوره پیسې چلېدلې ده. مطلب هغه پیسې چې په نظامي کاروبار کې، په جنګي کاروبار کې، په سیمه ایز استخباراتي کاروبار کې مصرف شوي دي. قراردادونه یې اخیستي اتحاد جماهیر شوروي سره، جګړه وه، خط دوم و نورې مسلې دې ته ورته. اما کله چې د پاکستان لپاره د سپینو پیسو د پیدا کولو وخت راغی، په هغه وخت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو چې تسلسل بیا هم د پاکستان نه کېدو، دوی آسیایي میانه ته د 6 میلیارد ډالرو د صنعتي توکو یا د مارکیټ د ایجاد توان درلود. دغه توانې مکمل له لاسه ورکو. تاسو ګورئ په تیرو 3 کالو کې د افغانستان سره د دوی د 3.5 میلیارده تجارت 1.2 میلیارده ترافیک شوی ده. د کتان مارکیټ په اروپا کې بنګلادیش او هند ترېنه اخیستی ده. په جذاب ترینه مارکیټ د پاکستان د کتان منسوجاتو درلودو چې په اروپا او امریکا کې او بریتانیا کې ډېر خریداران درلودلو، هغه یې مکمل له لاسه ورکړی ده. د ایران سره لوی پروژې له لاسه ورکړې دي. په پاکستان کې دا اوس د برق د انرژۍ او په مجموع کې د نورو انرژیو د کمبود 6000 میګاواټه کمبود ده، او دغه کمبود دوی نشي پوره کولی. ډېر لوړ قیمت ورکوي. د دې لوړ قیمت په نتیجه کې په زرهاو فابریکې او کارخانې، یعنی کار یې متوقف شو، ځکه دوی سیالۍ او رقابت نه سوای کولی. نو نورې مسلې هم دي. د پاکستان تجار طبقه فرار د سرمایې په تیرو 14 کلو کې ډېر زیات شوی ده له پاکستان نه، ځکه چې سپینه پیسه ګټوره پیسه نه ده، توره پیسه چلیږي. یعنی هغه هم د محدود د یو نظامي کړۍ په خدمت کې هغه پیسه. او پاتې شو د قرضو په برخه کې، پاکستان هغه صنعتي سکتور، زراعت، منسوجات مکمل تر ډېره هره په قرضو.
د اقتصاد خبرندوی تحقیقاتی مرکز رئیس آصف ننګو چې د امریکا د وروستیو هڅو په اړه نظر څرګندو، امریکا هڅه کوي چې پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالي ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو سیاسي ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول دي. دا څرګندونې د دې کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې. هغه همداراز وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې لړۍ به د راتلونکي حمل په میاشت کې پیل شي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر پورکه.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د روانو ستونزو یوازینی حل د داسې انتخاباتو ترسره کول دي چې ټولو ته د منلو وي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد د چهارشنبه په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره په مشورتي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټولې چارې ښې پر مخ ځي، خو له دغې ملي پروسې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ حتمي دی. د ښاغلي سیاد په خبره کمیسیون د رڼو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی، خو که هر چا په دغه پروسه کې د مداخله هڅه وکړه خپل غږ به پورته کړي.
کمیسیون دې تجمن ده چې پاکې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. د خلکو رایا زموږ سره امانت ده. دغه رایو ته د امانت په سترګه باندې ګورو او دا امانت به هغه چا ته سپارو چې هغه د دې وړتیا لري.
د ښاغلي سیاد په خبره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې کتاب چاپ شوی او د راتلونکي حمل په میاشت کې به د نوملیکنې پروسه پیل شي. د نوملیکنې دغه پروسه به د تابعیت تذکرې له مخې پیل او بشپړه شي. د افغانستان د نفوسو او احوالو د ثبت ادارې رئیس همایون محتاج چې په یاد مشورتي ناسته کې ګډون کړی ووایي هره ورځ تر 3000 پورې تذکرې توزیع کوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سیاد په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پاره ډاډ ورکوي چې تر دې وړاندې یوې خبري غونډې ته ویلي چې خایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي ګوندونو استادو په دغه مشورتي ناسته کې یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو پر تر سره کېدو د ټینګار ترڅنګ د همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان د آزادو عدالتانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا به وایي چې د نمایشي ناسو جوړول د انتخاباتو له پروسې سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. دغه بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د مشورتي ناستې په څنډه کې خبري اعلان ته وویل
مو هنوز هم نگرانیو
ما انتخاباتو پاره از مونږ اندېښنې پر خپل ځای دی او باور نه لرو چې په دا ډول نمایشي ناستو او چلند د انتخاباتو د ترسره کېدو پاره دی مونږ مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. د ښاغلي ایوب زاده په خبره انتخاباتي کمیسیونونه او پټوله کې حکومت له خلکو واقعیت پټوي او هڅه کوي چې په خالي ژمنو خلک تیر باسي، خو داسې وضعیت دوام به د انتخاباتو پر ملي پروسې خلک لا بې باوره کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستري او پارچه د هغه انسټیټیوټ چې د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف 14 لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته پکې $1,000,000 سویډنی کرونا چې $1,500,000 کېږي په پام کې نیول شوی ورکول کېږي. ښاغلی سرمس چې د موسیقي دغه انسټیټیوټ په 2010 کال کې تاسیس کړی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیر د خوښۍ احساس کوي چې د دغې نړیوالې جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی او دا ویاړ یوازې د ده نه بلکې د ټول افغانستان دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له ښځینهو جوړ شوی په کې د دواړو افغاني اصیلې او لویدیځې موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و او د نړیوالو پام یې ډېر ځان ته جلب کړ. د پولارد موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشرې ماریا لیدن په یو بیان کې وویل چې موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي، د پولارد موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. د هغې په وینا دغه جایزه هنرمندانو او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوې چې په موسیقي سره یې د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینهوالو د خوښې وړ ډله ده او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د یادونې وړ ده چې احمد ناصر سرمست د 1992 کال د ازادۍ راډیو د کال غوره شخصیت هم غوره شوی و. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1990 کال کې د ستیګ اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤول تنظیمونکی وي ښودل شوی او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي سرمست سره زموږ بشپړه مرکه د ازادۍ راډیو په ویبپاڼه کې شته. البته په دری کولی شئ چې دا مرکه واورئ.
خبری مجله اورئ.
سبا د سلوغیش په غوښتم له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د يرغلګرو ځواکونو د وتلو له ورځې سره سمون خوري. د افغانستان حکومت وایي د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل او د جګړو د دوام په ترڅ کې د افغانستان ډېرې زیربناوې ویجاړې شوي او افغانستان د اقتصادي پرمختګ له کاروانه وروسته پاتې شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین یو راپور برابر کړی دی.
نه ویشت کال وړاندې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو ترخې کیسې او ترخې یادونه یې لا پاتې دي. افغان حکومت وایي د دغو ځواکونو یرغل او ورپسې د جنګونو دوام لامل شو چې افغانستان درانه مادي او معنوي زیانونه وویني. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن وایي په دغه موده کې د افغانستان لوی جوړښتونه لکه پوهنه، روغتیا او پوځ له منځه لاړ او دغه هیواد اوس هم تاوانونه ګالي.
متاسفانه جنگ هایی که بعد از تجاوز قشونش
په خوشنی سره د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته او ورپسې د جنگونو دوام لامل شو چې مواصلات، اقتصادي فعالیتونه او لوی فابریکې لکه ګلبهار، جبل سراج، بست او د کور جوړونې تصدۍ او جنگلک له منځه ولاړ شي.
تر اوسه څرګنده نه ده چې د وخت د شوروي اتحاد له یرغل وروسته ورپسې د جنګونو دوام افغانستان ته څومره زیانونه اړولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغو زیانونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، 3 میلیونه معلول او څه باندې 15 میلیونه نورو هیوادونو ته کډه شول. د ویلو ده چې د شوروي اتحاد پوځونه د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل او د افغانانو د لس کلن مخالفت وروسته د 18 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه له دې هېواده ووتل. افغانستان ته د شوروي پوځونو له راتګ سره سم د دې هېواد جمهور رئیس حفیظ الله امین ووژل شو او ببرک کارمل ځای ونیو. په همدې وختونو کې د افغانستان خلکو د هېواد په هره څنډه کې پاسونونه پیل کړل. له افغانستانه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته ډاکټر نجیب الله د دغه هیواد جمهور رئیس شو. له ده وروسته سره له دې چې د مجاهدینو حکومت جوړ شو، خو په دغه هیواد کې جنگ پای ته ونه رسېد او ویجاړتیا او لا پسې دوام وموند. د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان د پانګونې لپاره ډېرې زمینې لري او بهرني پانګوال هم لیواله و چې په دغه هیواد کې پانګې واچوي، خو د شوروي یرغل د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لوی خنډ شو. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
د روسانو راتګ او د دوی اشغال افغانستان اقتصاد ته صدمه رسول دي. کی اكو تاسو د دې جګړې لامل له منځه ولاړل. کچیر افغانستان کې د هغه وخت نه جګړه نه وای، نن به هغه نړیوالې کمپنیانې چې هغوی په هندوستان کې سرمایه ګذاري کوي هغوی به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولای.
پخوانی جهادی قماندان قاضی محمد امین وقاد وی جنگ لروسانو نه په میراث پاتې شو، خو د مجاهدینو مشران هم د یوې واحد مفکورې د نشتون له امله ونه توانېدل چې د جنگ بدمرغي له منځه یوسي.
د هغوی د وتلو وروسته هم مجاهدین په لنډ وخت کې کامیاب نه شول چې مستقله اداره جوړه کړي، بلکې بیا هم د مجاهدینو تر منځ څنګه چې لازم وه هغسې حکومت او اداره جوړه نه شوه، او د دې ملک نظامي تاسیسات صفر شول، او کابل کې یو ځل بیا داخلي جنګونه پیښ شول او د کابل خلکو ډېر قربانۍ ورکړلې، نو زموږ اقتصاد ضربه ولیدله.
افغانستان له 50 لمریز کال را په دیخوا له شوروي پلوه حکومتونو لکه د نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله سخرانی ولی بیا د مجاهدینو، طالبانو او تر ننه پورې کابو سلویخت کاله په جنگ کې ښکیل دی. افغان چارواکي وایي په خاطر دې هیواد یوازې له روسانو سره په جنگ کې وو، خو په دې وروستیو کلونو کې له شاوخوا 40 سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره لاس او ګریوان دی. دغه چارواکي ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به په دغه جنگ کې بریالي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د غراز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com. او اوس به هم عصمت څاروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټرۍ هم جوړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت دساجی ولسوالی خبر کوم. زیبی منطقی تولال ما ساغا منطقہ جسوری ولسوالی تو نامہ دا حالات دا جملایانو کلی تورا لما دغا کلی تزورا لما یو دو نفر واکسین نه ورکړی دا ماشومانو ته سمی دي که تاسه کې دي که هر شی دي په دې مسلو خو زموږ سر ولاک خلاصېږي. په دغه د واکسین په باب باندې ګټې مسلمانانو ته نه دي معلومې، هغه خو زه ورته ورته وایم. پرون ماښام یې زه مېلمه وم په کلي کې، یو بل سړی نوم را وښود و موږ دوه کورو واکسین نه ورکړی. دا زموږ ماشومان حتی دغسې ماشومان چې تقریبا د 10 أو 12 کلو ولا دا سری دا رقم په اضاف کړی وو. اکثرت ماشومان غالبا دا خیال چې واکسین یې نه ورکړی، خپل ځوان یې له لاسه ورکړی و، دا د سری له لاسه. یا ما ورته وویل ما دغه واکسین خامخا ورکوئ چې په دروازه کې غږ وچي واکسین ته ورباسئ، او دا ستنې چې اول وار ماشومان پیدا کېږي دوه وارې به چې ستنې ولګوئ، دغه ستنې ولګوئ سبخانې ته وړئ. سبخانې ته ورغلي و سبخانو والا ورته وویل چې تاسو له موږ سره نومان ثبت کړئ، تاسو واکسین نه ورکوئ. نو چې اوس ماشومان په سری تکیه کړو، نو اوس هغه واکسین ګټه نه ورته کوي. نو بل وخت دا کار مه کوئ. وسلام په احترام ټول مسلمانانو ته دما ته پیغام ده چې واکسین چې ماشومان مه ګرځوئ، که علما یاست که امیان یاست که هر څوک یاست، دا د ماشومانو لپاره ډېره ګټه رسوي. په غلطو خبرو باندې خلک مه پوهکوئ. وسلام په احترام.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ د مقبل درې پورې مربوط زموږ کوم غرونه چې دي، کوچ خرام سر، روپ سر، انځر کې غره سر، دغه ته پاکستانی پوځیان راغلي دي. خپاره هم غرو ته راخېږولې ده، کار کوي، اغزن تر دوی تاوی زمون سیمه اعلان کړل زمون خدا خسته غون اعلان کړل تاسو نه غوښتنه لرم چې دې موضوع مبارک کې جدي اقدامات وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان تل مخته پیغامونه پرېږدي. خو یو ځل بیا یادونه کوو چې اکثرا تاسو پیغامونه د شکایتونو په بڼه یا له چارواکو د غوښتنو په موضوع څرخي هیله ده چې د مهم موضوعاتو په اړه چې اکثرا راپورونه د ازادي رادیو لاره اوري په دې اړه هم نظر را سره شریک کړئ. لن خپل نظر ولېږئ موږ هم هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې ورسته خبري مجله پاتې ده. زما همکاران سړي ترغلي زرونه منګل ته مایکروفون سپارم چې دا پروګرام مخته وړي. مهرباني
له تاسو مننه او سلام به شما شنونده.